دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نه ستا خبرونه په لړ کې په دې غړې کې هرکلی وایم. دا وخت په پېښور کې د مسپخین 3 بجې دی. دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې شوې دي. مخکې تر دې چې تاسو بلابل ریپورټونه دروورو ل عبدالحی کاکړ څخه به خبرونه وور.
قبائلی سما خیبر ایجنسی کی وسوالو د پښتو د نامتو شاعر حمزه شماوی په مزار د برید هڅه کړی ده. په افغانستان کې د نیټو ځواکونه وایي چې په پکتیا کې د چهارشنبې پر ورځ وسوالو په کې حمله کړې چې په 15 وسوالو وژل شوی دی. په سومالیا کې د الشباب یا د ډلې له لوډیزوالو مرستندوی ادارو څخه د مندیز ملګري ټولو انکار کړی او د قهر رپورټونه پروپاګنډا بللې ده. موسم د خبرونو تفصیل. د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د خرچونو په بیل کې د هغه وړاندیز رد کړی چې وایي پر پاکستان د هر ډول مرستې ودرول سي. د امریکایي کانګرس 15 غړو د دې وړاندیز په حق او 9 غړو یې بیا پر ضد رای ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي اروپا کې د پاکستان او افغانستان شریک دښمنان دي او د دوی پر ضد په ګډه کار کول پکار دي. لندن ته د خپل سفر پر مهال پاکستاني وزیر اعظم رایټرز خبري اژانس ته وویل
وی آر دی پارت آف سولوشنز اینڈ وی آر ناٹ دی پارت آف دی پرابلم.
ګیلانی وایي موږ د افغانستان د مسلې په هوارولو کې یو کردار لرو، نه چې د دې ستونزې یو برخه یو. موږ دواړه په دې پوه یو چې ځورېدل یو او اروپا کې زموږ شریک دښمن دی، نو په کار دی چې د خپل دښمن پر ضد سره یو ځای سو او په ګډه کار وکړو. یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې د دواړو ملکونو پر ګډه پوله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په تماس کې دی. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وایي پاکستان د اوسامه بن لادن ملګری نه و، بلکې په دې کې پر لوړه کچه لا پرواهي سوي ده چې هغه د دومره وخت په دې ملکي و اوسېدی. پرویز مشرف دا خبره د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو غونډه ته د وینا پر مهال کړې ده. هغه ویلي چې څه وخت د ولسمشر نو که څوک باور کوي او کنه، خو دی په دې نو خبر چې اوسامه بن لادن هلته دی. پرویز مشرف زیاته کړه د تیرې یوې لسیزې په اوږدو کې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تر ټولو ټیټی کچې ته راغلي دي او دغه په غپره دواړه ملکونو ته پکار دی چې له یو بل سره اړیکې شي کړي. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې وسلوالو د پښتو د نامتو شاعر حمزه شنواری په مزار د برید هڅه کړې ده. ځای چارواکي وایي چې د پنځشنبه په شپه وسلوالو مزار ته د چاودیدونکو موادو د ایښولو لمخه هلته موجودو خاصدارو ته د بې وسلې کېدو امر ورکړي. د دوی په وینا خاصدارو په وسلوالو ډزې وکړي او له هغه ځایه وتښتېدل. خاصدار اکرام شنواری د پېښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
بچ سو خاصدارو ډزې شروع شوې، بس بیا یې دما کدي کوکا کې وکړه پایله او دویمه یې دغه دیواله ته وکړه. نقصان خو بس 60-70 هزار یې دغه دکان کې کړی دی او دا تقریبا 45 فوټه به دیوالي دا نقصان یې کړی.
د حمزه بابا مزار په لوړګي کې دی. شاوخوا 2 کاله وړاندې هم نامعلوم وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا مزار په بمونو الوزولی وو. د کراچی کراچی کې په کوکرا پار سیمه کې 2 وسلوالو ډلو ترمنځ په دزو کې 4 تنه وژل شوي او شاوخوا 6 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونه وایي چې په پکتیا کې د چهارشنبه په شپه د وسلوالو پر کیمپ حمله کړې چې په کې 50 وسلوال وژل شوي دي. نیټو وایي اتحادي او افغان ځواکونو د جمعې تر سهاره پورې له وسلوالو سره درنه جګړه وکړه. د دوی په وینا وسلوالو له بیلابیلو غارونو او مورچو څخه پر دوی ډزې کولې. نیټو وایي چې د سره روزه د ولسوالۍ له دې کیمپ څخه بهرنیو او د حقاني شبکې وسلوالو بریدونه منځول کول. په سومالیا کې د الشباب یا غډلې له لوډیزوالو مرستندوی ادارو څخه د بندیز له لرې کولو انکار کړی او د قحط رپورټونه یو پروپاګنډا بللې ده. له القاعدې سره تړاو لرونکي الشباب ډلې په 2009 کال کې تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې په بهرنیو مرستندوی ادارو بندیز لګولی، خو په دې نږدې ورځو کې محدوده اجازه ورکړې وه. په روانونه کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د باغیانو تر کنټرول لاندې د سومالیا جنوبي سیمې د وچکلۍ له وجې له سخت قحط سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په وینا دا په سومالیا کې په 50 کالو کې تر ټولو ناوړه قحط دی. د الشباب ډلې ویاند شیخ علي محمد راګي ویلي چې په خوا کې تر 15 لاندې راغلو سازمانونو ته د دوی ته کنټرول په سیمو کې د خدمت اجازه نشته. د پوینا سیمه قحط زده ګرځول دروغ دي او تر شا پټي ایجنډي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په انډونیشیا کې د سیمه ییز امنیت غونډې پر موقع له خپل چینی همسیال سره لیدلې دي. رپورټونه وایي چې په سیمه کې د غوره وسایلو درلودونکو هیوادونو او د جنوبي چین د ستراتیژیک ارزښت لرونکو سمندري سیمو د ملکیت پر سر د رامنځته شوي سخت تشنج د خبرو اترو مرکزی ټکی وو. د چین د بهرنیو چارو وزیر په هیلری کلینټن زور وکړی چې د چین د سلامتی حاکمیت او د تیبت په مسله دی د چین د موقف درناوی وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. اوریدونکو په دې غړي کې دغه رپورټونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم وایي تر هغه د افغانستان او پاکستان شریک دښمنان دي او دواړه هیوادونه یې باید په خلاف ګډ کار وکړي.
Our common enemy, they are the militants. Therefore, we should work together.
وسلوالو د حمزه بابا په قبر برید کړي خو د قبر یو ساتونکو خاصدار وایي چې دوی په شا کړی دي.
ورنیټونه هم راشغوله مونږ ته ډیر ویش تسلیم شي قرانونه سمونه خوړل شتا ست هیڅم نه یو او بس مونږ خپل مقصد لراغلی او اسلحه راکړه تاسو وځه مونږ اسلحه نور کوله بس پر ډک ټوپک کمرته نیولی.
د چارسدې ضلع په شبقدر کې خلکو د بجلی د نشوالي لامل مظاهره کړي.
دوی کومه خبره کوي چاره درته بیل نشتا بیلونه ورته مونږ خي 4000 روپے بیل هغه خاص بس یاده خوږه غریبی دغه واسطه کیږي درته په مونږ باندې ظلم او زیاتیا شروع دي.
د دې ترڅنګ درته نور ډیر رپورټونه هم لرو او 19 پروګرام مګاو متل نه هم د دې غړې برخه ده. د مشال ریډیو سره اوسئ. د دې غړې اولمبي رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د افغانستان د شخړې او په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې دوی ستونزې نه جوړوي بلکې د حل یو برخه ده. هغه د رایټرز خبری ایجنسی سره په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید په شریکه د ترهګرو د ختمولو لپاره کار وکړي. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
رویټرز اجان سره په مرکه کې سید یوسف رضا ګیلانی وویل په اورستاو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې له دې لامل اکړکېچنې پاتې شوې چې په پاکستان له طالبور پکو سره د مرستو تور لګېدو ولې دا مهال دواړه هیوادونه د خپل شریک دښمن سره چې مذهبي افراطیان دي په ګډه د جګړې د پرمخ بولو په خبره سلا شوې دي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان ثبات امن ازادي او خپلواکي په خپل د پاکستان په ګټه دي. موږ د افغانستان د مسلې په حل کې یو رول لرو نه دا چې دغه مسلې یو برخه یو او موږ دواړه سره په دې پوهېدل یو چې دواړه خواوې زوریدل یو او ځکه موږ د خپل شریک دښمن پر وړاندې باید یو ځای شو او زموږ شریک دښمن دغه ترهګر دی له دې کبله موږ باید په ګډه سره کار
وکړو.
د پاکستان وزیر اعظم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د شریکې همکارۍ دعوې په داسې حال کې کوي چې د رایټرز اجانس د راپور سره سم په دې وروستیو د افغانستان له ختیځو سیمو سره په لګېدلې پوله جګړې سیوا شوې دي. پاکستان وایي دوی شړلې ترهګر چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې پناغستې له پولې دیخوا راوړي او عملیات کوي. د افغانستان دولتي چارواکي بیا پاکستان ملامتوي چې وایي پوځ یې د دوی په سرحدي علاقو توغندي وروي چې تر دې دمه پکې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 200 یادوي. رایټرز اجان سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم هم دغه ستونزې ته په اشاره وویل چې د افغان ولسمشر په مرسته او ډاډ به زر هلته لاره سمه کړي.
Border incursions, that is disturbing the gains what we have already made.
په پوله چې کم يرغلونه روان دي پترس کې هاغه غټي چې وار لمخه مو لاس تراوړي دي لکاره وستل کیږي او هم دغه وجدا چې هم ولس مشر کرځي او هم پخپل ز لدې کبلا چې دا يرغلونه ولي کیږي تر خورا زیات فشار لاندې او ځکه نو ز ولس مشر کرځي سره په مستقیمه توګه په تماس کې يم تر سو تر دا منځ غلط فهمیانه ځای ونه نيسي خو دا دا چې موږ باید د يرغلونه لمنځه یو سو ځکه چې دا مسلې پیدا کول شي.
وی شوډ اوواید اول دیز انکرشنز بیکاز اټ کین کریټ پرابلمز.
د اجانس په وینا د افغانستان او پاکستان له پولیس سره لګیدلو هغه سیمو کې جګړه زیات شوې لچرته نه چې د امریکایي سرتیرو یو د پام وړ شمیر د افغانستان جنوبي خاري سیمو ته استول شوی دی. رایټرز اجانس په خپل راپور کې د افغانستان په چارو کې د یو امریکایی کارپوه جوشا فوست خبره راغستی چې وایي کچره افغانستان هم د پاکستان د توغندیو په جواب کې په بلمسلا کاروای غوتی پوری کی نو موږ ډیر پاسانه د دواړو هیوادو ترمنځ دی وی بشپړی کچې د جګړې شاهدان ووسو. د پاکستان وزیر اعظم رایټرز جان سره په خبرو کې ویل حکومت یې چمتو دی سو افغانستان کې د ثبات راوستو په مخه د دغه هیواد په مشرۍ طالب وسلوالو سره د روغې جوړې د پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي ورسره دا خبره هم کړې چې امریکا او افغانستان باید د سیاسي جوړجاړي تګلاره پاکستان سره هم شریکه کړي سو دا یقیني کړی شي چې لامل به په سیمه کې د پاکستان ګټو ته زیان نه رسیږي. دا جانس په خبره یوسف رضا ګیلانی د القاعده د مشر ایمن الزواهری په شمول د ترهګرو د مشرانو په تعقیبولو کې امریکا سره د همکارۍ ژمنې وکړې او په دغه لړ کې ترې د معلوماتو د شریکولو غوښتنه وکړه. نوموړي البته دا خبره په ډاګه کړه چې نور به د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای کارکوونکو ته د پاکستان په خاوره د فعالیت کولو اجازه ورنکړي. د یادولو ده د پاکستان حکومت وروسته له هغې چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د خپل سري عملیاتو په ترڅ کې د تیرې مئی په میاشت کې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه، د امریکا د جاسوسي ادارې مامورینو ته له دې هیواده د وتلو امر وکړ. امریکایي چارواکو بیا ویلي د ایبټ آباد د اپریشن په هکله پاکستانی حکومت سره د معلوماتو نه شریکولو غټ لامل په پاکستانی چارواکو د دوی بې باوري وه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غلام نبی فای په نامه د هغه کشمیري چې په امریکا کې د پاکستان په ګټه د هند د انتظام لاندې کشمیر په پالیسۍ کې د بدلون د هڅو په تور نیول شوی احتجاج کړی او په دې لړ کې احتجاجي مراسله د امریکا سفارتخانې ته لیږلې ده. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د خارجه دفتر ویاندا تهمینا جنجواله خوا جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې د غلام نبی فای گرفتاره او پاکستان بدنامولو پاړه احتجاجي مراسله امریکایي سفارتخانه ته لیږل شوی دا. تهمینا جنجوا وایي چې د کشمیر شخړه د ملګری ملتونو په ایجنډا ډیره پخوانی مسله ده او په دې لړ کې د ملګری ملتونو ډیر قراردادونه موجود دي. د کشمیریانو بنیادی حقونه تسلیمول د نړۍ او باشعوره خلکو فرض دی. پاکستان د ډاکټر غلام نبی فای د کشمیر شخړه حل کولو لپاره د خدماتو ستاینه کوي. د غلام نبی فای د نیولو پاړه د کشمیر کل جماعتي حریت کانفرنس پخانی چیرمن سید علی شاه ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د غلام نبی فای نیول د کشمیر تحریک پر ضد د امریکې او هند یو سازش دی.
خارجہ سیکرٹری محترمہ ہنری کلنٹن دوستان کے دورے پر آئی ہیں.
دا کار امریکی حق و حقوق کله چی امریکایی خارجہ وزیر د ہند په دوره دا او ہند خوشحالولو لپاره د امریکی او ہند یو شان گڑا کړن لار دا او هم دغه لړکی فای صاحب نیولې دی. محترم فای د 13 کالو راسی امریکا کې کار کوي او د هغه ادارو سره خې اړیکې دي او تر دې پورې چې د اوباما انتخاباتو کې هم فای صاحب ډیر غټ کردار ادا کړو. نبیا که په هغه وخت کې په هغه تور نه اونل غولې شو نو اوس ولی امریکا داسې کوي. د کشمیر مظلوم خلکو آواز اوچتولو لپاره ټولې نړۍ کې د کشمیر ښه نمائندگان دي. د فیصل عبدا گرفتاری د کشمیر معاملې ته زیان رسولو یو عمل دی.
سید علی شاه ګیلانی زیاته کړه چې د غلام نبی فای د نیولو پر ضد په ټوله نړۍ کې کشمیریان په 13 جولای تور ورځ لمانځي. د غلام نبی فای د نیولو په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونو لخوا هم شدید رد عمل مخې ته راغلی دی. د جمعیت علماء اسلام غړی حاجی روز الدین د غلام نبی فای گرفتار پاڑا سے دا سے وائی
غلط کار سوئی دی دا خو یو پلائی داری والا ہو دا کشمیر کاز دا پارا محنت کا ہوئی دا دا سلیوس کال نالا تو دا وہ سالت نو دا دا وہ یو بلک میلنگ دی دا امریکی چا پا دا غا والا پاکستان او کشمیر خلق انستان دا خوشحالی دا پار اگری دا چم کری دا
دا کشمیر چارو کارپوخ ارشاد محمود وائی چی دا غلام نبی فای نیولو سر با دا پاکستان ہند او امریکی دوارو حیوادونو سر اڑکی نوری ہم خرابی دیشی.
ڈاکٹر غلام نبی فائی کیا جو حراست میں ان کو لیا گیا ہے ایک بڑے نازک وقت میں لیا گیا جب
غلام نبی فائی سے پڑھے نازک وقت کی ہونے والے شو دا ہند اور پاکستان پر اڑیکو کے ڈیرا بہتری داروان ہوا دا خارجہ وزیران و مذاکرات شروع کے دو والا دی او بل ہلری کلنٹن چپ ہند کے موجود ہوا نو ہاگا وقت فائی سے گرفتار اکڑے شو بل پدی پیخا کے چر پاکستان پر فوج او آئی ایس آئی کا مگوت پر تکی گی نو دے اثرات با پاکستان سرا سرا دا کشمیر پہ حالات ہوں ہوئی دا فائی سے گرفتار پلڑ کے پا کشمیر کے تور اور رز منزلے کی گی او زما پا خیال خیال دا مسئلہ بعد عافیہ صدیقی کیس نہ ہم غٹوی زکہ چی فائی سیب باندی ډیر تورونه دی بل د فائی سیب گرفتاری سره بعد امریکه او پاکستان اړیکی نور هم خراب شي.
د غلام نبی فائی گرفتاری پاړه مشال ریډیو د پوسټ مطبوعاتو ادارې ISPR سره د تماس کولو هڅه وکړه خو د مصرفیت لقبل هغې د خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دی چې غلام نبی فائی د 13 پرواز په امریکا کې نیولې شوې ده. په ډاکټر فائی د ایف بی آئی لخوا دا تور لګېدلې ده چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او پوسټ د ډاکټر فائی په ذریعه د هند انتظام لاندې کشمیر پاړه امریکایي پالیسي بدلولو لپاره په غیر قانوني توګه سلويخ لاکا ډالر لګولې دي او غلام نبی فائی د امریکې کانګرس غړو او سیاسي ګوندونو لپاره فنډ ورکړی دی. بل د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه ایف بی آئی په دې لړکې د نورو 12 کسانو وارنټ گرفتاری هم جاری کړی ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم او د مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی دوست خبره ده وسی واور کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسا ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو که له تاسو هم په ریډیو کې کوم خبرونه تیر شوی او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com ته لاړ شئ، هغلته زموږ ټولې خبرونې شته دي واورئ. د امریکا د قومي استخباراتو مشر جیمز کلیپر د پاکستانی پوځ سرلخکر او د جاسوسي ادارو د مشرانو سره لید کاته کړي او ورسره د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو او د ترهګرۍ خلاف جنگ پاړه د خیالاتو بدلون کړي. د دې ملاقاتونو پاړه د ریاض موساخیل رپورټ اورو.
تیر ماخام د امریکا د قومي استخباراتو ډایرکټر جیمز کلیپر د پاکستان په لنډ دوره اسلام آباد ته رسیدلی و. د رسیدو سمدستي وروسته یې د پاکستان پوځ سرلخکر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارو ISI او IB مشرانو احمد شجاع پاشا او جاوید نور سره لید کاته وکړه. د مطبوعاتو تر مخه د ملاقاتونو کې په هغه ټولو چارو خبرې وشوې چې له وجې د دواړو ملکونو تعلقات خراب شوي دي او د دې بیرته د ښه کولو په هکله هم د خیالاتو بدلون شو. د جیمز کلیپر د دورې او ملاقاتونو په اړه چې کله مشال ریډیو د پاکستانی پوځ د ویان میجر جنرال اتر عباس نو پوښتل نو د هغه وینا وه چې لا په دې وخت په دې اړه هغه څه نشي ویلی او ډېر زر به پوځ خپله خبر پاڼه خپره کړي. د امریکایي چارواکي د راتګ او پاکستانی غوښتنو په اړه چې کله موږ د پخوانی بریګیډیر او پوځي او دفاعي چارو د کارپوه محمد سعد نو پوښتل نو هغه وویل چې د تیرې سمو دې راسې د دواړو ملکونو تعلقات د کړکې چرا تیریږي خو د پاکستان د پاره به موجوده حالاتو کې بعضې سخت فیصلې کول وي. نوموړی زیاتوي
زما خیال پاکستان ډېر مشکلاتو کې دی او دا به ډېر لوی یو سهان دی، خاص کر د فوجي او د سیولي نقیادت دواړو دپاره ډېر مشکلاتو نه به اوس څنګه روزي. زما خیال امریکا خو یو فیصله کون دغه کې داخل شوی دی او هغه به د پاکستان نه دا چې کوم مطالبات دي یا به زما خیال دا پاکستان مني او یا به مزید حالات چې کوم دی هغه به خرابېږي.
هغه کمې سختې فیصلې دي چې باید پاکستان یې وکړي او موجوده حالاتو کې پاکستان لا د امریکې سره تعلقات څنګه ساتل پکار دي. په دې اړه راته یو بل پخوانی بریګیډیر محمود شاه وې
پاکستان امریکې سره دښمنۍ نه غواړي خو دا غي چې کوم بازارداري چې پالیسي راته جوړ کو چې دلته علاقائي کوم قوتونه دي، خاص کر چین شو، ایران شو، سعودي عرب شو، افغانستان شو، روس هم حالات موږ خو کو او زما خبره ده چې ملک کې دنه بخبر چې کوم اقتصادي نظام دی د ټیکس کلیکشن دی، تاریخي کرپشن دی، د دې باندې به قابو مومي. دا یو هم یو ډېر مضبوط شی دی ځکه چې په کاداري چې معاشي طور باندې په خپله باندې مضبوط وي او په دې وجه باندې پوځ ویلي چې موږ به اپریشن نه کولو په خپله خرچه در کوو.
یاد دیوی چې 1300 ورځو کې د امریکایي سینټکام د مشر او ډیوډ پیټریاس په شمول یو شمیر امریکایي پوځي لوړپوړو د پاکستان او دغه شان د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا د امریکې دوره کړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
جام سور سمیرای وسپوت.
خبرونه مرز او متلونه له مشال ریډیو څخه د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو د خبرونه همدانن اوریدل شي. د خبر ایجنسی په لوړګي کې د پښتو ژبې د نوموتی شاعر امیر حمزه خان شینواری په مزار باندې وسلوالو د برید کوشش کړی دی. دا چې په دغه برید کې د حمزه بابا مزار ته کوم زیان رسیدلی او کنه، په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا، تیره شپه ناڅرګند وسلوالو د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر او بابای غزل امیر حمزه خان شینواری په مزار د لاسي بمونو بریدونه وکړل او دیوالونو سره چاودیدونکو توکي ولګول چې زوردارو چاودونو سره وچاودیدل. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته څه ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو د مزار نه بهر یو دکان او شاوخوا لس فوټه دیوال ته یې زیان اړولی دی او مزار ودانی، لایبرری او د میلمنو کمره پکې بچ پاتې شوې دي او څه زیان ورته نه دی اوریدلی. د دغه پیښه په حق لباندې یو عیني شاهد او په مزار کې موجود د یو چوکیدار کشر ورور ساجد مشال ریډیو ته وای:
مزه بیګا داس سره شو چې نامعلوم تنان راغله، زوم سره دلته ډز ډز جوړ کړ. بس هغه په جواب کې زونګم چې دوی سکړه زونګم کړو، نو نقصان ډیر رسیدلی. یو بم یو زوم ته شاته یې خایو، زورور بم وو، یو یا دلته مخې ته راته یې خایو او باقي ګرنیټونه راکیستلی. چرته لایبرری شي شوی ان ټولې مات شوې او چې کوم دکان واغه تم نقصان ورسول.
د حمزه بابا ادبی جرګې جنرال سیکرټری کلیم شینواری مشال ریډیو سره په دې حق لا په خبرو اترو کې د یادې پیښې غندنه وکړه او د چارواکو نه څه داسې غوښتنه هم وکړه.
مونږ د دې واقعې په سختو الفاظو سره مزمت کوو او د گورنر پختونخوا او د پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی نه دا مطالبه کوو چې په کار دی چې دلته مزید فورس تعینات کا چې آئنده کې داسې واقعات ونشي او د دې مخنیوی وکړی شي.
د دغه پیښې په حق لباندې مو چې کله د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک سره رابطه وکړه، نو دوی مشال ریډیو ته خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې دوی ورته په وخت باندې د خاصدارو ځواک په ګډون ورسېدلی وو او دا مزارې د الوزولو نه بچ کړو او دوی به هڅه کوي چې امنیت یې نور هم ټینګ کړي او څه اضافي خاصدار هم ورته ورکړي. او یاد دې وي چې په تیره لنډه موده کې په دې سیمه کې د باباجي په نوم هم یو زیارت په بمونو سره الوزول شوی وو. د یادونه وړ ده چې د حمزه بابا په مزار باندې یو کلچرل کمپلیکس جوړ شوی دی چې افتتاحی د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه په 2003 کې کړی و. په دې مزار کې یو لایبرری او د میلمنو دپاره یو وړه کمره هم جوړه شوې ده، خو لا تر دې دمې ورته لایبرریان یا کومه عمله نه ده ورکړی شوې چې لامل یې ځایي خلک نشي کولای چې کتابونه پکې ولولي. او یاد دې وي چې پخوا به پکې مشاعره او ادبي محفلونه هم جوړېدل، خو ولې اوس د امنیت ته خرابې وضع د لاسه پکې څه ډول سرګرمۍ په نظر نه راځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اوریدونکو تاسو د حمزه بابا په قبر باندې د برید په اړه د فرهاد شینواری ریپورت واوریدل. حمزه بابا چې پښتانه د پښتو غزل بابا بولی په قبر باندې تانیات یو خاصدار وای چې وسلوالو هڅه کوله د حمزه بابا قبر ته زیان وړوي، خو دوی یې مقابله وکړه. د دې برید په اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری چې مخکې تاسو ته رپورت وړاندې کړ دغلته د یو خاصدار اکرام شینواری سره مرکه کړي. راځي چې وایو
اکرام یم او خاصدار یم او خاصدارو کې ولدار یم د دې کې مړي پټي د لسو کولونه
درته وایي د څو کې و
دا بس شپې څلور پنځه کسان موږ سره ګولې د نور شپر څومره خو ته و پتا و اخره شو ګرنیټو نیم را شغل موږ ته ډیر ویش تسلیم شې قرانونه سمونه خوړه چې تاسو ته هیڅ هم نه یو او بس موږ خپل مقصد لره غلی او اصله راکړه تاسو وځي موږ اصله نور کوله بس پر ډاک ټوپه کومرته نیولې او نور خزدارو ته خبر کړه او اطلاع په ټلیفون باندې هم اشاره لا غلره نه ډزې شوري کړې
تاسو څومره ډزور سره وګورئ
موږ ټول ډوډه زپ کړې دي هغه نه پسې به ګرنیټو نه را شوري کړه یو غل شو یره ډزواله موږ دی غټه کمرې ته ترنه نه وتو او دوی بیا ګیر تر تاسو دوی دا خیال و چې دا په ګرنیټ لګې دلی په ګیټ را کې وته ان ته موږ بیا ورته دغه دروازه کې په حال په دروازه کې ولیاړ ورته مو شنه برا کې وځه مچ سو خزدار ډز شوري شوی بس بیا ی دما کدي کوکا کې وکړه پایلا او دویم ی دغه دیواله ته وکړه
نو څومره نقصان نه کړای
نقصان خو بس 60-70 هزار دغه دکان کې کړای دی او دا تقریبا 15 فوټه به دیوالی دا نقصان کړه او باقی به شیشه دا سی لګیدلې شروع یې شی بل شی و نور یو شایم نه نقصان شو
تاسو بچه
مونږ هم بچ
نو بس دوی بیا وتښتل
دوی چې پیرا غیر ډیر خاصدار ور سره کالج په سمرقند کسانو نائب صوبدار دی دا ابریدو نو ډیر زیاتره برسلی ولې افسر سی وجدار اغلا دولر نه دزونه شوري کړه بس دا بمبونی اخلاص کړه دوی بیا یې وتښتل
قادر ته چې مزار او لایبرری او درڅ بچوی نامې مو
مزارم بچته مکمل تور باندې لایبرری م بچته بغیر د شیشو نه هیڅ هیتم نقصان نه رسیدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوګس د تاسو د فرهاد شینواری مرکه ورې د یو خصدار سره چې د حمزه بابا په قبر باندې د برید په اړه یې خبرولو د 400 ضلع په شبقدر کې د مدني ټولنو غړو دغلته د بجلی د نشتون لوجې مظاهره کړي. د مظاهره کوونکو په وینا دوی بلونه هم خو وخت په وخت ورګي خو به هم بجلی نشته او دغلته لوډ شیډینګ دی. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د تحصیل شبقدر د 12 یونین کونسلونو چې د کلو شمیرې 2 جوړیږي د بجلی د لوډ شیډینګ پر ضد 400 پیښور باجوړ محمد او په قبایلی سیمو تلی د کونړ افغانستان سړکونه په مکمله توګه بند کړي. دغه ولس ویل د بجلی محکمې د دغه سیمو د ولس سره ډیر زیاتې شروع کړې ده.
زه معمول تعلم ده دوی کوم خبره کوي چاره دلته بل نشته بلونه به ورته مونږ خي 4000 روپۍ بل هغه خاص بس چې د خدای غریب د هغه واسطه کیږي دلته به مونږ باندې چې کوم ظلم او زیاتیا شروع دي به دلته وې دا لوډ آیا وس لوډ نشته په دې وخت کې اوس خلکو روډون سره اوسي نو اوس بجلی خټک ده.
اقبال چې د سکول استاد دی په سایکل کور ته روانو ځکه چې په سړکونو گاڑی بند وو. هغه وویل احتجاج د ولس حق جوړیږي.
نن د پروټیست بارے کې زه خپل دما خیرات دادی چیرې د خلکو پروټیست کړی دی پیسفل او دا دی حق دی. مطلب دا پکار دی چیرې سړی وګوري چیرې دا پروټیست دی کړی څه لپاره دی د دې سره رائټس یاغی ته فیصله ته خپل رائټس ورکړي شي ضروری خبره بیا به څوک چته داسې پروټیست کوي.
د جمعیت العلماء اسلام د ضلع 400 سیکټری اطلاعات رحیم شاه بچا چې د شبقدر تحصیل د بازار د دکاندارانو د انجمن صدر هم دی پر دې پښتنه احتجاج به تر کومه حد غزول شي وی ویل
آینده لا عمل زمون اوس کوم دی نو هغه سپریم کونسل هغه باقاعده چې کوم دی د نوی دغه پروګرام چې کوم دی منځوري به ور کوي او دا شی به بیا داسې نه وي دا به د دین زیاتی هغه کو د وزیر اعلی ګیرو دغه پکې فیصله وشول کاغه چې کوم دی نو مطلب دا دی د نور زینو څه فیصله پکې وشله هغه فیصله باندې به ان شاء الله دا قوم زموږ شاته ولاړ دی او دا قوم دا غواړي چې مونږ ته دی خپل حق راکړي شي په دغه حواله باندې مونږ چې کوم دی راغلی
د سیاسي ګوند پاکستان پیپل پارټي شیرپا وغړی اکبر خان مټه وای وابد دی خپل قبله درسته کی
لوډ شیډینګ په ټول پاکستان کې دی خو مونږ دا ویو چې دلته دی دا دروغ وای چې دا سی سینا بنشي سلور سلور شپکش بګینته متواتر په باندې دا بلی بندي او هغه بلی د کارخانو ته ورکی د کارخانو خو صرف د پیسو کټلو خبره را دلته زمنګ د جانی د انسانانو د زندګو خبره را د ماشومان تباشو مري د ګرمینه
د محکمه وابډا شبقدر تحصیل اکسین محمد جمال نمو چې سوغ پختنه وکړه چې ولوس په وابډا د بجلی د بندښت او کارخانه دارو ته د بجلی ورکولو تورونه لګوي نو هغه وویل
څنګه ترکی
دوټا سمری دی او په دوټا سمرو باندې راځي سمری دی دا څو څو د نوې چودې له لور دی ګرلا ورکی دی او په یو ټا سمر باندې دوه فټ دی دی چې فیزیک دی کومه ده او دوټا سمری دی کوم دی باغې باندې شخص په لور دی نه ورکی دی او دا لري په روز باندې ټا سمر غلې دی او مو غریب رمضان د مخکې مخکې کې چالو شي دا یو ځمن کافي دی شپه کې کوم دا ورولینګ دی د مسره او دغه شي
د احتجاج پر دوران مظاهرینو پر باچا خان چوک شبقدر کې اورنه هم بل کړی وو او ځای پر ځای پر سړکونو لرګي او تیږي یې خودلې وي. شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر.
اوریدونکو درې نیمې بجې شوې دي. راځي چې عبدالحی کاکړه د خبرونو سر ټکی وره.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي اورپکی د پاکستان او افغانستان شریک دښمنان دي او د دې پر ضد په ګډه کار کول پکار دي. د پاکستان پخوانی پوجي ولسمشر پرویز مشرف ویلي پاکستان د اسامه بن لادن ملګری نه و بلکې په دې کې پر لوړه کچه لاپرواهي شوی چې هغه د دومره وخت په دې ملک کې اوسېدی. په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې وسوالو د پښتو د نامتو شاعر حمزه شینواری په مزار د برید هڅه کړې ده. د کراچۍ په کوکرا پارسمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په ډزو کې څلور تنه وژل شوي او شاوخوا شپږ نور ټپیان دي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونه وایي چې په پکتیا کې د چهارشنبې په شپه د وسلوالو پر کیمپ حمله کړې چې پکې 50 وسلوال وژل شوي دي. په سومالیا کې د الشباب یاغي ډلې له لوېدیځوالو مسلو ادارو څخه د بندیز د لرې کولو انکار کړی او د قحط رپورټونه یوه پروپاګاندا بللې ده.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو سرټکی وړاندې کړ. اوریدونکو د پاکستان په خونی پوزي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ویلي هواد د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د ساتنې په مجرمانه کار کې لاس نه درلود. نوموړي همداراز زیاته کړې چې له دې نو خبر شو اسامه چیرې وو. د پرویز مشرف د څرګندونو تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې وو.
د امریکا په واشنگتن کې د یو وینا پر مهال د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وویل نړۍ او امریکا باید په دې قانع کړل شي چې د اسامه بن لادن مسله د مجرمانه لاس لرلو هغه نه و بلکې په دې کیسه کې ډېر لوی غفلت شوی دی. د امریکا ځانګړو ځواکونو د می د میاشتې په دویمه نیټه په ایبټ آباد کې د عملیاتو پر مهال اسامه بن لادن وواژه. رویټرز خبری ایجنسی لیکي اسامه بن لادن په دې ښار کې له 50 کالونو راهیسې اوسېده. د اسامه له وژنې سره د امریکا او پاکستان اړیکې خراب شول او د رویټرز خبری ایجنسی په خبره امریکا په پاکستان شک کړی و چې کېدای شي د اسامه بن لادن د ساتلو په معاملې کې لاس ولري. پرویز مشرف ویلي په هغو 50 کالونو کې چې ذکر یې کېږي دی دوه کاله د پاکستان ولسمشر او په هغه وخت کې په پوره اعتماد ویلی شي چې پاکستان د اسامه په ساتلو کې لاس نه درلود او که څوک باور کوي او کنه خدای له اسامه نو خبر. وشپېته کالن جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د یوې کودتا له لارې په پاکستان واکمن شو او بیا یې په 2008 زیږیز کال کې د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا ورکړه. نوموړي په واشنگټن کې د وینا پر مهال وویل د اسامه بن لادن په معاملې کې شکوک او شبهات لري کړل شي نو دا به د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور او اعتماد د بیا پر حال کولو د آغاز نقطه ثابت شي. جنرال پرویز مشرف ویل امریکا باید د پاکستان ځینو حساسیتونو ته پام وکاندي. د ویل امریکا باید د دوی د هیواد د خپلواکۍ اټومي وسلې او هند او د ویشل شوې لانجمنې سیمې کشمیر په اړه هم غور وکړي. پرویز مشرف د وینا پر مهال ویل پاکستان د امریکایي بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالفت کړی دی چې اکثر پکې بیګنا کسان وژل کیږي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر زیاته کړه امریکا باید له پاکستان او هند سره لا نور متوازن چلند وکړي او دا پوهاوی ولري چې پاکستان اټومي وړتیا د یو موجود خطر لقبل لري.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333351.
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږي.
اوریدونکو تاسو کولی شئ موږ ته په دغه نمبر باندې ایس ایم ایس راولېږئ او موږ به په خپلو پروګرامونو کې شامل کړو. ستاسو غوښتنې ستاسو وړاندیزونه موږ په ورین تندي منو. موږ ته څو اوریدونکو ایس ایم ایسونه رالېږلې دي، زه به یې درته وایم. یو اوریدونکی عزیز الرحمن بنوسی د نورنګ سره نورنګ نه لیکلی دی چې ټولو د مشال ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایي او ساسي ټول پروګرامونه خوندور دي او زما د ایس ایم ایس خامخا نشر کوي. نو دا مو د ایس ایم ایس مدرته نشر کړ عزیز الرحمن خان، او هیله ده چې بیا هم موږ ته خپل ایس ایم ایسونه راولېږي. یو بل اوریدونکی سید عمر د اورمړو نه موږ ته ایس ایم ایس را لېږلې دی. هغه وایي چې ستاسو خپرونې ډېرې ښه دي، ستاسو پروګرامونه ډېر ښه دي، خو ریډیو صفه نه اورېدل کېږي. نو سید عمر خان دا راته ووایه چې د اورمړو کې ریډیو صحیح نه اورېدل کېږي، او که نه ته کوم بل ځای کې ریډیو اورېدله او هغلته صفه نه اورېدل کېده. نو په بل ایس ایم ایس کې خامخا راته ووایه، موږ به خپل تخنیکي همکارانو سره په دې اړه باندې خبرې وکړو، کوشش به وکړو چې دغه ستونزه ختمه شي. دراز محمد امین ناصر د بلوچستان نه د لورلاین میسج را لګل دي، او هغه هم د لیکلي دي چې د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته سلامونه کوي او خبرونه خوښ دي. او د نغمې په غو کې سندره غوښته د نوریدونکو تاسو د خبرو سندرو پروګرام منګ تاسو ته لرو، په غو کې تاسو کولای شئ غوښتنه وکړئ د سندرو، موږ به کوشش وکړو چې تاسو ته یې نشر کو. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، هغه یو شعر را لېږلې چې لوستل کېدی نشي. نو اوریدونکو کله هم چې تاسو میسجونه موږ ته را لېږئ، ایس ایم ایسونه موږ ته را لېږئ، نو په هغه کې خپل نوم او د زین نوم خامخا لیکئ، یو داسې یو څه خبره پکې ولیکئ چې د نشر وړي او موږ پې خبرې وکړی شو. ستاسو وړاندیزونه یې ستاسو نظرې چې موږ یې د خپلو خپرونو د ښه کولو لپاره په خپلو پروګرامونو کې شامل کو. اوریدونکو نور ایس ایم ایسونه هم شته دی، هغه به تاسو ته د پروګرام د دې خپرونې او د نور خپرونو په اوږدو کې درته وایو، خو اوس به یو رپورټ در واورو. په افغانستان کې د سولې عالي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې د پکتیا د سولې شورا د سیمه ییز دفتر په رسمي ډول پرانستنه وکړه. د سولې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد اعلان وکړ چې دوی اوس په نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړی، او د اسلامي هیوادونو په ګډون نورو ګڼ شمېر هیوادونو هم د سولې د عالي شورا ملاتړ کړی او د مرستو ژمنې یې ورسره کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه نقیب الله متنوال راکوي.
په دې غونډه کې د پکتیا پر ولایتي چارواکو سربیره د 200 په شاوخوا کې قومي مشرانو هم ګډون کړی و چې د سولې د شورا د چارو یې ملاتړ وکړ، او په دې ولایت کې د سولې د بهیر په چټکتیا کې د هر اړخیزو هلو ځلو ژمنه وکړه. دوی په هیواد کې د اوسني تاوتریخوالي یوازیني مسؤلین د دولت وسلوال مخالفین ونه بلل، بلکې دولت او نړیوال امنیتي ځواکونه هم تر ډېره بریده په دې برخه کې ملامت وبلل. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د سیمه ییزې کمیټې د پرانیستې په غونډه کې وویل چې دوی اوس په نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړی، او د اسلامي هیوادونو په ګډون نورو ګڼ شمېر هیوادونو هم د سولې د عالي شورا ملاتړ کړی او د مرستو ژمنې ورسره کړې دي.
په منطقوي سطحه باندې تر اوسه پورې د منطقي هیوادونو قطعا دې ته اماده نه و چې د افغانستان حکومت د طالبانو اسلامي تحریک حزب اسلامي سره روغه جوړ وکړي. نن د پاکستان حکومت سراتن وایي چې موږ په بشپړه توګه باندې د سولې د عالي شورا سره مرسته کوو. حتی د هندوستان حکومت او د روسیې حکومت چې سخت مخالفت پې کاوه چې په هیڅ کله باندې د طالبانو اسلامي تحریک سره باید خبرې ونی سي، دا یو تروریستان دی او له تروریستانو سره خبرې کول ناروا دي. نن د هندوستان حکومت صدر اعظم یې راغی پارلمان کې غټ اعلان وکړ چې موږ د سولې د عالي شورا د حل ظلم ملاتړ کوو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد زیاته کړه چې د طالبانو راتګ به ابرومندانه وي او هیڅکله به د دوی د تسلیمۍ په معنی نه وي.
موږ به په هیڅ قیمت باندې د دې کوشش ونه کوو چې په افغانستان کې یو غیر عادلانه سوله رامنځته کړو. موږ په افغانستان کې غواړو یو عادلانه سوله رامنځته کړو. د طالبانو اسلامي تحریک او حزب اسلامي په لوړ سر باندې د قهرمانانو په شکل باندې په افغانستان ته باید راسي. موږ قطعا د دې پروګرام نه لرو چې د طالبانو اسلامي تحریک په هیڅ شکل باندې تجزیه سي او تقسیم سي، خوار سي، ذلیل سي او تسلیم سي. نه ابدا.
په پکتیا کې د سولې د شورا د سیمه ییز دفتر مشر مولوی خالق داد وویل چې دوی د خلکو او ولایت له همکارۍ پرته یوازې ځان کار نشي کولای. نوموړي زیاته کړه چې د سولې د راوستو په برخه کې خلک، دینی عالمان او قومي مشران باید د پام وړ هلې ځلې وکړي.
هغه ورور چې نن د ما او د تا نه خپه ده، موږ دا نه وایو چې هغه ورونه دې راشي، زه چې څه ورته وایم ما دې قاضي کې او زه به چې د او د دولت تر مابین فیصلې وکم، لیکن دومره حق خو دې راکي، دومره موقع خو دې راکي چې د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت، د تفاهم یو موقع خو دې راکي.
کته هم په پکتیا کې د سولې بهیر لپاره منډې تر لیلا پخوانه پیل شوې، خو په افغانستان کې د سولې دالی شورا د پکتیا سیمه ییزه شورا په داسې حال کې په رسمي ډول خپلې چارې پیلوي چې د هیواد په نورو مهم ولایتونو لکه کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار او خوست کې لا لوړاندې خپل دفترونه پرانیستي او کار یې پیل کړی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زه به تاسو ته یو څو اس ایم ایسونه نور هم وایم، بیا به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوم. د یو اوریدونکي همدا اوس موږ ته اس ایم ایس رالیږلی، شفقت الله تنها مروت نومیږي، د لکی مروت نه یې موږ ته د اس ایم ایس را لیږلی دی او د یو شعر هم را لیږلی چې شعر یې نه لوستل کیږي، خو د مشال ریډیو ټول کارکوونکو ته یې سلامونه کړي دي. همداراز یو بل اوریدونکي هم موږ ته اس ایم ایس را لیږلی دی او لیکلی دی چې میسیجونه مې عادت دی، خفه نه شي، دا عادت مې محبت دی، خفه نه شي. او دا اوریدونکي خپل نوم یې نه دی لیکلی، اوریدونکو ځینې وخت ستاسې نومونه لیکلي خو داسې ګډوډ لیکل شوي چې موږ یا خو د دې یېرې نه چې ستاسې نوم غلط وانخلو نه یې وایو، او یا داسې چې هغه د لوستلو وړ نه یې نو موږ یې ځکه نه وایو. مسکان موږ ته د کوټې نه میسج را لیږلی، اس ایم ایس یې کړی دی، هغه وایي چې د رابیا تبسم په غږ کې راته یوه سندره نشر کوي او ټول پروګرامونه یې خوښ کړي دي. نو مسکان، تاسو کولی شئ چې د رابیا تبسم د سندرې فرمایش په سندرو خبرو پروګرام کې وکړي. اوریدونکو، موږ به نور اس ایم ایسونه، نور میسیجونه هم تاسو ته وایو. اوس به یو رپورت تر ورشو. د پاکستان د ریلوی محکمې د چارواکو وینا ده چې د ریل انجنو د کمی له کبله د ریل ګاډو د بندېدو خطر ده، او دوی سره صرف د یو څو ورځو د ګاډو چلیدو لپاره ډیزل موجود دي. د دې ستونزې په اړه د اسلام آباد نه د نساء اجمل رپورټ اورو.
د ریلوی محکمې ویان او ډایریکټر آپریشن محمد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د ریلوی قریبا 200 انجنې د استعمال قابل دي، او په هغه کې هم بعض انجنې داسې دي چې زړې او بیکار دي او هغه څه وخت هم بندې دي شي. نو موري په دې اړه زیاتوي
کې جو مر انجنز ہیں اس میں ہمارے پاس ٹوٹل جو انجن ہیں دے ار 500 آؤٹ اف 500
موږ سره دا وخت خو شا 1500 انجن دي او دې کې تقریبا 200 کار کوي. موږ نجی کپنو ته د خرابو انجنو سمولو خواست کړی دي، او حکومت نه هم د ریلوی د سمدستی پروګرام شروع کولو لپاره فند غوښته دي. تیر کال موږ سوارلس ریل گاڑی ادرولی دي او اوس تقریبا 206 ریل گاڑی چلیږي. د ریل گاڑو د شمیره د مسافرو په نسبت ډیره کم ده. اول به 3 غنټې ریل گاڑی لیټ کیدل، او اوس د کم انجنونو لوجه لس غنټې لیټ کیږي. بل د کال 2010 په بجټ کې موږ سره د 11 ارب روپو وعده کړی شوی و، خو لا تر دې د موږ ته یو پیسې نه درکړی شوی. حکومت ته موږ له فند او انجن راکی چې موږ د محکمه د بندېدو نه بچ کو او د ولس او ریلوی ملازمینو ستونزې ختم کړو.
یاد دی وی چې 13 سروازي وړاندې د ریلوی مرکزی وزیر غلام احمد بلور هم په خپل یو بیان کې ویلي چې که ریلوی محکمې اړخ ته پام ور نه کړی شو نو دا به بند کړی شي، ځکه چې ریلوی محکمې سره د ملازمینو لپاره تنخواګانې او پنشن نشته. په دې لړ کې حکومت لا د ریلوی محکمې حالات صحیح کولو لپاره فنډز او انجنې ورکول پکار دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو دا رپورټ واورید. د یوې بلې ستونزې د حل په باره کې یو رپورټ لرو. د خیبر پښتونخوا د حکومت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID ترمنځ د څښلو د پاکو اوبو د ورکولو لپاره د 8 روپو یو تړون لاسلیک شوی چې تر مخه به د صوبې خلکو ته د څښلو پاکې اوبه ورسي او د ګنده اوبو د وتلو بندوبست به وشي. غلام غوث پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د حکومت او د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای ډی ترمنز د اتنیم عرب روپو یو لوزنامه لاسلیک شوې ده چې به پری په پیښور، ملکن او ډیرای اسماعیل خان ډیویژن کې د سکلو د سپا اوبو منصوبې او د ګنده اوبو په خوندي ډول د ویستلو منصوبې پیل کولی شي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور خبریالانو ته وویل
تقریبا 8.5 بلین تقریبا 8.5 بلین روپیز هغه لپاره سیوریج واٹر کلین واٹر دا پیخور ڈویژن ملکن ڈویژن اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن لپاره دی دې باندې اگریمنٹ شوی دی. امریکن حکومت صوبائی دا حکومت تبا ورکی او مونږ آر ای ڈی خپل ای ڈی پی کې تقریبا 526 ملین روپیز دې کال کې اچولی دی دا پاره.
په پیخور ډیر اسماعیل خان او ملکن ډویژن کې به دا منصوبې در روان کال د فروری د میاشتې نه پیل کولی شي.
دې باندې پورا فیزیبلټی تیار دی، ان شاء الله نیکسٹ ایئر فروری کې به دې کار شروع کړي.
د خیبر پختونخوا د حکومت او د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای ډی ترمنځ د اوبو د منصوبو لپاره د اتنیم عرب روپو دا لوزنامه په داسې حال کې لاسلیک شوې ده چې د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس د یو خبر تر مخه امریکایي چارواکو د پاکستان په هغه غیر دولتي ادارو کوم چې په امریکایي امداد د پرمختګ کارونه کوي د داسې ګامونو پورته کولو غږ کړی دی چې په واضح ډول ولس ته دا څرګنده کړي چې دغه مرستې د امریکایي حکومت او ولس له اړخه رالېږلې شوې دي. د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس د راپور تر مخه په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمران منټر څو میاشتې وړاندې دا فیصله کړې ده چې د امریکایي امداد سره د امریکایي جنډه هم وښودل شي چې خلک په دې خبر شي چې دوی ته را رسیدلې مرستې امریکنۍ دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
دلته اوبه ډېره لویه مساله ده، زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي او نه جنجې شوې په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې اوبه وي او موږ ته په غوطه کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز
اوریدونکو مشال ریډیو اوري او موږ ته شرافت ګل د کرک نه یو اس ام اس کړی دی. هغه وایي چې مشال ریډیو یې ځکه خوښه ده چې رښتیا او واقعي رپورټونه ورته وړاندې کوي او د سیمې او د نړۍ په باره کې ورته خوندور معلومات ورکوي. نو اوریدونکو مشال ریډیو ستاسې ده او ستاسې د پراخ خپرونې کوي. موږ به ستاسې نور اس ام اسونه په بله ګړۍ کې وایو. اوس درته یو رپورټ لرو. دا وخت د پاکستان په بیلابیلو برخو کې غیر حکومتي خیریه ادارې یا ان جی اوز په کارونو بوخت دي، خو په دې وروستیو کې د حالاتو د خرابېدو له وجې دوی ته بیلابیل ګواښونه کیږي. په دې اړه درته سراج زهیر رپورټ لري.
د امریکې په شمول د ملل متحد او نورو ملکونو غیر سرکاري فلاحي تنظیمونه قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امدادي او د بحالۍ په هلو ځلو کې بوخت دي او د ولس خدمت کوي. ولې بلخوا په دغه سیمو کې ان جی اوز یا غیر سرکاري فلاحي تنظیمونو ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي او دړکې ورته ورکړې کیږي. دغه رنګ تېره ورځ د امریکایي تنظیم اے آر سی وغړي کوټه کې هغه وخت وتښتول شو کله چې هغوی د سرخاب سیمې نه واپس را روان وو. ولې د دې باوجود پاکستان کې د غیر ملکي تنظیمونو او ان جی اوز لپاره کارکوونکي وایي چې دوی د ولس بیلور سره خدمت کوي او دوی به د هر قسمه دړکونو پرته خپل وظیفه ترسره کوي. د یو غیر سرکاري فلاحي ادارې مشر هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په خپل کار کې ډېر مشکلات دي او وخت په وخت ورته دړکې ورکړي کیږي.
خدمت وکړو خو افسوس خبره دا ده چې بعضی کسان داسې شته چې هغه دا غریبانانو خدمت ته ټینګیږي نو کم به بارسوخه کسان چې دي د هغو مقصد هم دا ده چې دا یو متوسط نه مختلفې خبرې په همپسې هم کېږي لکه دا ښځه راوستې ده او دا خلکو له خدمت کوي او کېږي. خو موږ د الله په امداد سره ښه په حوصله سره د خلکو خدمت کوو.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیمه ییزو چارو تزیه نګار خادم حسین نو پوښتل چې دا څوک دي چې پاکستان د خیر خیګړې او د امدادي کارونو مخنیوي کوي. نو موري اوویل چې ته هغه ریته د بیروزګاری لوجه خلک مایل کیږي نو باید چې نړیوال رولولې د اړخ تخپل پاملرنه ورکړي. دغه راز با خپل تر هغه ری طرف ته یو کس هم نزي. پاکستان کې د غیر ملکی تنظیمونو کارکونکو ته د دړکو په بابله خادم حسین مشال ریډیو ته زیاته کړه.
افسوس
او د تشویش خبره ده چې داسې کارکنان کم چې په ترقیاتي تنظیمونو کې مصروف دي، که بلوچستان کې کوي، که پختونخوا کې کوي، که فاټا کې کوي، یا پاکستان نورو ځایونو کې کوي، د هغې تختول او د هغې په ذریعه په حکومتونو دباو اچول دا بالکل ټیپیکل د ترهګر تنظیمونو تندرو تنظیمونو موډس اپرنډي ده یا د هغې حکمت عملي ده. زما په خیال چې عمومي خلک په دې حواله ښه خبر دي چې کم کم تنظیمونه ترقیاتي حواله باندې کار کوي، د هغې کارکنانو ته دې تحفظ هم ملو شي او د هغې کارکنانو ته دې سهولت هم ملو شي.
د مطبوعاتو تر مخه د تیرو دوو کالو راهیسې بلوچستان کې د غیر ملکي تنظیمونو په کارکوونکو حملو کې زیاتوالی شوی دی، چې له کبله بلوچستان کې ګڼ شمېر د امدادي ادارو دفترې بندې شوي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو اوري چې هر ورځ درته نهه ګنټې خبرونه کوي. ساسې سمسونه موږ ته راځي، موږ به په بله ګړه کې درته د خامخا وړاندې کوو. نور ستاسې کوم نوي نوي سمسونه چې دي هغه به هم درته وایو. اوس تاسو ونیز پروګرام موږ او متلونه وړاندې کوو چې خدای نور ناصر تاسو ته برابر کړي.
متلونه نه یوازې په پښتو ژبه بلکې په هر ژبه کې ځانګړی ځای لري. هر ژبه د خپل چاپیریال سره سم خپل متلونه لري، او هم په هر ژبه کې په لنډو خوندورو جملو، پاکو او سپېڅلو ویناوو، افکارو او خوږو ټکو او حکمتونو کې د انساني ژوند بیل بیل اړخونه په ډېر ښه ډول د خلکو په ژبه تل پاتې وي. که څه هم ډیری لیکوالان په دې نظر دي چې د هر متل شاته یو شالید هم وي چې د یوې پېښې له وجې هغه متل مشهور سوی وي، خو ځینې لیکوالان بیا وایي د دې شالید په قصه کې توپیر راتلی سي، ځکه چې د دوی په وینا دا یوه ولسي پانګه ده او په هره سیمه کې د هغې سیمې اوسیدونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. پښتانه په ډیرو سیمو کې د شرم او حیا لپاره هم د پښتو نوم کاروي. هغه څوک چې شرم، حیا او غیرت نه لري نو ورته ډیری پښتانه وایي پلانکی ډیر بې پښتو سړی دی. په پلانکی کې هیڅ پښتو نشته. موږ او متلونه د نننۍ خپرونې لپاره مې یو همداسې متل خوښ کړی. حیا ولاړه، شرم غرته وخوت. د بلوچستان د ځینو سیمو پښتانه د یاد سوي متل په اړه څه داسې وایي:
آیا ولاړه شرم غرته وخت. خلک بے شرم سو د خلکو سره غیرت ولاړی، آیا په خلکو نشته بیا یې ډیر اسوله. اولنی متل کلی د تراخ میجار کې چې ما دریش په مشه راغ سړی میجار کې سپنجری میجار کې نن خلک به غیرت سخان. خلک خراب سو، زمانه خراب سو، د خلکو قدر کم سو، سپنجری شایسته خلکو نن خو د بیکار خلکو د غلو د لاکوانو قدر ډیر شو. خلکو قدر نشته نن نن دا خلکو قدر شته پوه پیکای دی پوه پیکای زمونږ کا نن ورته باندې خلک خان ولوی کاری خلک خان په جالو کمیشه ولا کما غلو جره ده رجره ګور رجره خلک خان نو په خوخه د خلک قدر کوي د جیو د منګوټه دا مر مشر دی راز نو نواب نو سردار نو خلک خان نو او شرم لاړې په څه دی شرم هيا ولاړې د خلک خلک بشر نو تاسو مر دوی مرکه مرکه کې شنو په جوړ یو دغه مته چې څه خبره نه مني یا مر مرکه او کغه نه مني مر د خلک دونی هيا ولاړې ګور خلک دونی بشر مس او د کله کسان خلای ماته کلام مرکه نه منل ای بشرم سره د اصلي حيات ویل د راځي د بیا حيات.
از منو محمد الله ده. او دا موږ اکثره وسمورو د سپنجرو خاص کر مجلس کې ناشته بیٹک کې خلق ناشته یا نور دغه څه وزې کې مجلس یې سپنجر ناشته یا ځوانان ناشته هغه په چنګ سکله یو څوک به ادب خبر وکړي بیا دا خبر سپنجر خپل مر اکثره ډیر شته اکثره وسه هغه چې پروګرام شې نو سنت خلک ډیر وي نو خامخال ته ځوان څخه او الکس څخه او د اسکارو څخه به ادب وي نو بیا دا خبر کوي دا متل او تیروي چې آیا لاړه او شرم وکړه ته
د خیبر پښتونخوا په بیل بیل سیمه کې د دې متل د کارولو په حق له د پېښور لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر عقیدی وایي
تر اوسه پورې چې رښتیا وي نو دا زما داسې چېرته خوا ته نه راغلی د دې کوزې پښتونخوا په هغه باندې نو کیدای شي چې دا زموږ د ځنې یا د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان سره تعلق لري یا د برې پښتونخوا وي خدا د پښتو یو ایسا به ضرور وي
په قبایلو کې د دې متل د کارولو په هکله د پخوا په څیر دا ځل هم د وزیرستان د واڼه سیمې لیکوال لال وزیر راته وویل
دغه متل دلته په دغې ډول کارول کېږي لکه څرنګه چې موږ ګورو نن سبا خلک په خپلو کارونو کې دومره بوخت شول چې د پخوا په ډول خلک یو بل ته عزت یا د وخت ورکولو جوګه نه دي ځکه چې نن سبا تاسو وګورئ ماشومان د مشر عزت نه کوي نو ځکه دغه متل مفکرینو یا کومو خلکو چې لیکلي دي دغې ډول باندې کارول شوی دی چې حیا لاړه شرم غره ته لاړه دغه متل چې کوم دی په دغې ډول باندې کارول کېږي لکه په وزیرۍ ژبه ورته دغه څه وایي چې حیا ولاړه شرم غره ته لاړه
دا چې هافته په غزنی ولایت او شاوخوا نورو سیمو کې یاد سوی متل چې حیا ولاړه شرم غره ته وخوت کارول کیږي کیا د غزنی ولایت اوسیدونکو لیکوال او شاعر غنی خان غالب یې ځواب راکوي
متل متل دیر مروج ده او دیر اجتماعی که وسیم خلق یادوی چرا است اگر مونت که راغل است او نیده که تو جهت قسمت یادوی لکه داوشت یادوی که او تو را بیسی معنات دا متل تو وقت سنگه که ما مخصی یادوی که دا دوی که کلا یا چوک تو وسیم که یا هر چکارو که داگه دیر سیم لکه قانون سره کلا دود سره خالیسی یا چوک ورسی یا گتا یا دوی دوی که اور تا این کارو که یا داوان نمانی بیا داخل گویش اخ شرم شرایو یا الله شرم غوت او خطه په خپل کور هم دره نه مانی تاسو ورته چنیانه لپاره ډیر کار او چی دا خیر ټولې چې دا څنګه سمه ده شرم څو یا دا وس خل جدید دی زمان لپاره کار او سمي وخت کې ډیر کار او چی دا څه څه دې زمانه څو شرم نه ولاړ او دا راځي یا ختم شو شرم غوت او خطه
د پښتو د ګانش مرنور متلونو سره یاد شوی متل چې حیا ولاړه شرم غره ته وخوت هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی منظم کړی دی یو د بل په وینو سره لاسونه ناستی د دشمن سره خوري غوښي د خپلوانو حیا ولاړه شرم غره ته دی ختلې باور نسته په پښتو د بیا شرمانو د خبرونه په پای کې د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر عقیدی داسې وایي
پښتو ولنډه ده چې حیا د پوز سر لراغله ملال سترګو ورته ورکړي ځوابونه نو حیا چې لاړه شي نو د دې مطلب دا دی چې بیا دغه سړی عزت پاتې نشي د بنی آدم سره دغه حیا ده او که حیا نه وي نو بیا د هغه عزت هم نه وي او د هغه حیا هم نه وي د هغه پښتو هم نه وي دا چې وایي چې حیا ولاړه شرم غره ته وختو نو چې حیا لاړه شي دا یو شرم دی، نو د دې شرم نه دا شرم هم پناه وغوښته او غره ته لاړو.
د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په وینا حیا ولاړه، شرم غره ته بخوت. متل سره له دې چې په خیبر پښتونخوا کې یې اورېدلی نه دی، خو له دې سره ورته د پښتو ډیری نور متلونه چې د شرم او حیا ذکر پکې وي کارول کېږي.
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راو لے گئی.
بالکل، تاسو اس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس لاری خپل پیغامون راو لے گئی. دا ایس ایم ایس لپارا زمون شمیرہ دا
03325333351.
نو بیڑا اکڑے ہم دا اس مکتا ایس ایم ایس راو لے گئی.